ستړي مشي دا مشال ریډیو دی په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني د دې خبري غړی د سر موضوع د نړیوالو د مهاجرینو د حقونو د مخنیوي د حقونو د خوندیتوب ادارو په پاکستان غږ کړی چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو وضعیت باندې دوی ته اندېښنې دي. د دې تر څنګ یو شمېر نور کورني او سیمه ییز مطالب په دې خپرونه کې مراوړي. که تر پای را سره مل پاتې شوي نو د سیمې او نړۍ د حالاتو نه به خبر شي. خړومبه خبرونه ګډون به د مشال د خبرونو سرټکی د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ځل بیا له راولپنډای اسلام آباد د افغانانو پر استولو هیواد ته ستنولو پر پلانونو اندېښنه ښودلې ده. د کورمیشیا او سنی مشرانو د سولې تړون په عملي کولو بحث کړی. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جنایتونو نړیوال عدالت پر چارواکو او کارکوونکو د بندیزونو اجرایي فرمان لاسلیک کړی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار یو ځل بیا له راولپنډای او اسلام آباد د افغانانو پر استولو او هیواد ته پر احتمالي ستنولو اندېښنه ښودلې ده. په اسلام آباد کې د یونیسیار ویان خیسر خان اپریدی برون مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت له هغو ښارونو څخه افغانانو ته د وتلو لپاره خورا کم وخت ورکړی. یونیسیار او د مهاجرت نړیوال سازمان تر دې مخکې هم د پاکستان پر پریکړه انتقاد کړی وو او ویلي ول چې د افغانانو هیواد ته ستنول یې ژوند له خطر سره مخامخولی شي. د پاکستان حکومت د جنوري په پای کې په یو فرمان کې پر راولپنډای او اسلام آباد کې میشتو افغانانو ته د مارچ تر پای د هغو ښارونو د پریښودو امر وکړ. حکومت دا راس پلان لري چې د افغان طبیعت یا سیټیزن کارډونو لرونکي هم افغانستان ته ولېږدوي. هغه کارډونه د پاکستان د وګړو د نوملیکنې شناختي کارډونو او نورو اسنادو ادارې نادره افغانانو ته ورکړي وو. د پاکستان حکومت د 2023 زیږیز کال نومبر راهیسې تر 800,000 زیات افغانان هیواد تستانه کړی دي. د خیبر پختونخوا د کورمیشیا او سنی مشرانو په کواټ کې په جرګه کې د سولې موافقه پر عملي کولو بحث کړی دی. د پرونی جرګې ګډونوالو بیګا مشال لیډیو ته وویل چې دواړو خواوو د جنوري په لومړۍ د شوې موافقه پر هغو نکاتو خبرې وکړې چې لاندې عملي شوي. د سنیانو یو مشر ملک حاجی سلیم خان ورغزی وای تر اوسه له سیمې څخه د وسلو د ټولولو عمل نه دی پیل شوی او دا چې حکومت لا د تیر کال په تاوتریخوالي کې د بګن بازار او کورونو د بیا ودانۍ لپاره اعلان کړی 80 کروڑ روپۍ نه دی ورکړي. د شیعاګانو یو مشر سید رضا حسین بیګا مشالې ته وویل چې د سولې پر موافقه د مورچو تر ړنګولو او وسلو ټولولو مخکې د کورمې د تړلو لارو د بیا پرانستو خبره شوې وه. ده وویل د لارو بندېدو د پاره چنار خلق سخت اغیزمن کړی دی او هلته د ورځنی استعمال شیانو کمښت دی. خو د سرکاري جرګې یو غړي حاجی عزتګل وایي چې د موافقې د ټولو برخو عملي کولو ته ژمن دي. البته زیاتوي چې د دې لپاره لومړی یوه داسې تګلاره جوړوي چې دواړو خواوو ته د منلو وړ وي. د شمالي وزیرستان د سوداګرو او ټرانسپورټرانو ټولونو له انتظامیې او امنیتي چارواکو غوښتي دي چې پر غلام خان بندر د ورته د ګاډو بارولو او ورڅخه د مالونو ښکته کولو اجازه ورکړي. دوی پرون په میرامشاه کې خبري غونډې ته وویل چې له افغانستانه مال لېږدونکي ګاډي مستقیمن د پاکستان نورو ښارونو ته ځي چې له وجې د شمالي وزیرستان په بازارونو کې کاروبار اغیزمن شوی دی او هلته د ځایي سوداګرو مالونه خرابیږي. د سوداګرو د ټولنې مشر منصور داوړ بیګا مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
سول انتظامیه او عسکری انتظامیه ده د 2000 ته مشدا پیر وګړو چې په نرت وزیرستان باندې زربیازه په پرشن تر شوې ده د میش هیڅ روزګار نشته. میشتا د روزګار بڑاو کو او چې د کیم د افغاني ګاډي د پر دې ټریډ کولو کړی ده چې د لوډنګ الوډنګ یې د په نرت وزیرستان باندې شی او 40-50,000 نوجوانون دغه سه بیروزګار ګرځي.
د شمالي وزیرستان انتظامی مشر محمد یوسف کریم وایي چې پر غلام خان بندر سوداګری ورځ تر بلې خکیږي او نوموړي پر مشالې لوته وویل چې په شمالي وزیرستان کې هم ګاډي باریږي او ورڅخه مالونه ښکته کیږي خو هڅه کوي چې دا کار نور هم زیات شي چې په ځایي منډیانو کې کاروبار ښه شي. د غلام خان بندر په 2014 زیږیز کال کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو له وجې تړل شوی و خو ورباندې سوداګري په 2013 زیږیز کال کې بحاله شوه او پاکستانی سوداګر له هغې لارې افغانستان او د مرکزی آسیا له هیوادونو سره تجارت کوي. د پاکستان پوز او پوز په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د 12 مشکوکو وسلوالو د وجنې داوه کړې ده. د پوز د اماړیکو دفتر آی ایس پی آر پرون په بیان کې ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د فروری پر 15 او 16 په حسن خیلو کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات وکړل چې پکې د نښتې پر مهال یو امنیتي سرتیری هم وژل شو. آی ایس پی آر دا نه دي ویلي چې وژل شو مشکوکو وسلوالو له کومې ډلې سره تړاو درلودو. مشال ریډیو په خپلواکه توګه د پوز داوا نشي تاییدولی او وسلوالو هم لا په اړه سنې دي ویلي. د خیبر پختونخوا په نوخار ضلع کې نن د فروری پر 1 وسلوالو د پولیو ضد څاڅکي ورکولو کارکوونکو ساتونکي پولیس والا په ډزو ژوبل کړی. د نوخار اکوړه خټک تاڼۍ پولیسو چارواکو نن مشال لیډیو ته وویل فدا حسین نومي پولیس سرتیری له کار وروسته کور ته روان وو چې په موټرسایکل سپرو وسلوالو په عمري کلي کې پرې برید وکړ. د برید ذمواري چا نه ده منلې. له دې وړاندې د فروری په 3 د خیبر ضلع جمروت سیمه کې هم نامعلومو وسلوالو د پولیو واکسیني ډلې ساتونکي پولیس اهلکار وجلیو. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د امریکا او اسرائیلو په اړه د پلټنو پیلولو پر سر د جنایتونو یا کریمینل نړیوال عدالت پر چارواکو د بندیزونو لګولو اجرایي فرمان لاسلیک کړی. ټرمپ په فرمان کې ویلي دي چې د نیدرلینډ په هیګ کې عدالت په هغو غیر قانوني او بې اساسه فعالیتونو بوخت دی چې امریکا او د هغه هیواد نږدې ملګري اسرائیل هدف ګرځوي. نوموړي په پرونی فرمان کې ویلي دي چې دا عدالت کړنې یو خطرناک مثال جوړوي او د امریکا د پوځ د غړو په ګډون د هغه هیواد اوسني او پخواني کارکوونکي مستقیما له خطر سره مخامخوي. په فرمان کې په غزا کې د فلسطینیانو پر وړاندې د اقداماتو پر سر د اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د نیولو امر او د عدالت د هغو وروستیو کړنو یادونه شوې چې د امریکایي پوځ غړي په خطر کې اچوي. په فرمان کې راغلي چې امریکا او اسرائیل د جنایتونو نړیوال عدالت غړي نه دي. هغه فرمان د عدالت پر چارواکو کارکوونکو د هغوی د کورنیو پر غړو امریکا ته پر داخلېدو بندیز لګوي او په هغه هیواد کې یې شتمنۍ کنګلوي. د مشال د خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی. خبرونه نور ته وړاندې کول که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم واورئ. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د مهاجرینو نړیوالې ادارې ویان قیصر افریدی وایي
نو په کار دي چې حکومت دوی لپاره یو ټایم فریم دغه کې په دې کې داسې خلک شته دي چې هغه بیرته افغانستان ته واپس نشي تللی.
په خیبر پختونخوا کې د نامنې پاړه باندې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرټر میا افتخار حسین وایي
اره به د عمل چلین چې دلته په راین باندې عمل کیږي. دلته به اره ادارې د عین د لاندې خپل د احتیاج خپل کار کوي. یو اداره به خپل مداخله نه کوي. خارجه پالیسی به بدلی.
ټیکټاک هغه ټولنیز شبکه ده چې د نړۍ ګڼ شمیر هیوادونو کې پی خلک خپل ویډیوګانې پوسټ کوي. په پاکستان کې ولې د دې معیار ډیر خراب دی؟
دا کنزل سٹارٹ کړی بیا کنزل دا وجه ده چې نن سبا په ټیکټاک کې هغه کس چلیږي چې کم کس غلطی خبرې کوي.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبري غړی دا تاسو قربا مجید بابر یما. د خبرونه پیل کوو د سر راپور تاسو پام راګرځوم. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار له راولپنډای او اسلام آباد د افغانانو پر استولو اندېښنه خولې ده. د مهاجرت نړیوال سازمان هم ویلي دي چې د اسلام آباد پریکړه افغانستان ته په ستنېدو د افغانانو ژوند له خطر سره مخامخولی شي. افغان کډوال وای نشي کولای چې سمدستي خپل کارونه کورونه او د بچو تعلیم پریږدي او کډه بار کړي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان حکومت افغانانو ته ویلي چې د مارچ تر پای د اسلام آباد او راولپنډۍ ووزي. حکومت دا راس پلان لري چې د افغان طبیعت یا سیټیزن کارډونو لرونکي هیواد ته ولیږدوي. شبیر احمد جان په نور تفصیل لري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال ادارې UNHCR او د مهاجرت نړیوال سازمان د پاکستان حکومت په هغه پریکړه اندېښنې څرګندې کړې چې ګڼې ټول افغان کډوال دي د سرخر اسلام آباد او پنډینا تر مارچ میاشت وځي. د غرنګ پی او آر کارډونه لرونکي دي د پاکستان نورو ښارونو تر دیرشم جون وځي کني بیا به حکومت وباسي او د افغان سټیزن کارډ لرونکو پر ضد هو وړاندې نه د خپل هیواد ته د لیږدولو عمل روان دی. UNHCR او IOM د پاکستان حکومت ته غوښتنه کوي چې د بشر حقوقو او د کډوالو د قانوني حیثیت ته پام وساتل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان پاکستان کې بیان قیصر افریدی په دې باب لا مشال لیډو ته د فبراير پښ په غم وايي
موږ د تشويش کوو چې یو خدای چې خلک د ډیر مودې نه چې کوم وسیګي ظاهر ده چې هغه دومره زړه نشي کوي چې دلته نه اسلام آباد نه یاد پینډې نه لاړ شي ځکه چې دلته روزګار دي دلته کې دا وي ماشومان سبق وي نو په کار دي چې حکومت د دې لپاره یو ټایم فریم دغه کې په دې کې داسې خلک شته دي چې هغه بیرته افغانستان ته واپس نشي تللی چې هغه میوزیشنز دي پاکستان دی ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ دی ریلیجیس مائنورٹیز دی ایتھنک مائنورٹیز دی یا یوازی زنانہ دی چې تیر حکومتونو سره کار کړو یا نور داسې خلک دي چې هغه دا غنی کوي بیرته افغانستان ته لاړ شي دا غوي ژوند تن ته خطر کې دي شي په دې والی سره د یونیسیار په 2020 کې هم یو ایڈوایزری جاری کړو او ټول هیوادونو ته ویلو چې کوم افغانان چې هغه د افغانستان نه وتی دي نو باید چې هغه بیرته افغانستان ته ونه لګل شي
تیر کال نومبر میاشت په اخره لسیزه کې هم د پاکستان کورونا چار وزیر ویلو چې به اسناد کډوال نشي کولای چې اسلام آباد کې پاتې شي نو په نتیجه کې پسونو افغان کډوال نیول شي وو او د یونیسیار شمیرو تر مخه 800 افغانان افغانستان ته بیرته واپس لګول شي وو چې پکې اسناد لرونکي نارینه زنانا او ماشومان هم شامل وو په پیښور کې میشت افغان کډوالو د شورا غړي سید آغا مشال لیډو ته وای چې د کلو نراسي اسلام آباد پنده کې افغان کډوال سره د اسنادو میشتي روزګارونه لري استوګ نه لري او د بچو سبقونه دي نو سرنګ کولای شي سمدستی د هر څه پریک دی
جدی سلوی خاله په اسلام آباد کې تیر کړی دی او غیر ته سرمایه گذاری کړی دا کورونا میشتي عادت چې وی دی او د دې خارون نیو باسي او څوک افغانستان ته شړی نو د زمنګ دا ایرم دا چې دا معاملې به کې پیګه تم راغځي ځان ته پندې اسلام آباد نه دی نو کومنګ نه پری دی دلته دا درې میشتي او څلور میشتي دا سه بانی کوي او موږ خپل ژوند کول ته نه پری دی موږ مستقیما جواب کی چې موږ انشار دې موږ ته دی په دې چې جوګانو نور ته پندونه ورکی هغه دې تراکی فیکا زر په چمګه هغه دې ته تشویق او ټول جی چې دک پندو ته زیات کې نیو ماجر هم نه پاتې کیږي
په اسلام آباد کې روزګار کونکي وایي چې زیاتره روزګار د دوی افغانانو سره وي خو ولې کله نه چې حکومت د دوی د واپسې خبرې وکړي نو هر څه پټه پودريږي او غټ شمیره کې تر پاکستانیان هم غیزمن شي د اسلام آباد په میوه او سبزی منډي کې روزګار کونکي جمیل دورانی په دې باب لوي
د فروټ منډي سبزی منډي اسلام آباد کم اړتیان دي نو د دې په روزګار باندې اثرات پر ہوتی رہی ولی چې دغه خلق راضی سار وختي د دلته مالونه خلی د دیاړیانې کوي د مزدوریانې کوي رړې لګي د کې رجستر خلق همشتا خو دغه یو خوف او حراس د پزړ کې دی چې یاره اعلان خوشوي د اسنه چې مادي ټی نه اوچت نه کی ما پلار اوچت نه کی انویسټمنټ کم دی نو هغه هم افغانونو ډیر زیات تل تګ کړي دي نو بپاریان حضرات پکې دي ډرایوران حضرات پکې دي د افغانستان کم ټریلې راضی کم گاډي راضی نو دغه شان هغه هم ډرایوران حضرات هم بس په دې خوف حراس کی چیر مطلب ز ناستم دے زیا کہ اسنه سم مسئلہ را ته پیخنه شی ما پک سو گچت نه کی
کال 2020م کې په افغانستان کې سیاسي بدروستو شپګلک افغان وګړي پاکستان ته راغلي چغټ شمیره کې په خیبر پختونخوا او بیا بلوچستان صوبه کې هم دی او پندې اسلام آباد ته هم تللی دی یونیسیر وای 13 سلويختو کالو راسي پاکستان د افغان کډوالو په خړول ملمستیا کړي او باید دا ملمستیا دوامدار وساتي د نوړان دی پاکستان تر 1.4 میلیون زیاتو قانوني افغان کډوالو د 2025م کال د جون درشمې نیټې پورې پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړې و شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل ار ای ڈی ای او ولیکي
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورزو کوارت تا په کوارت کې د کورمه د شیاو سنی مشرانو ترمنځ یو جرګه شوې چې په کې د جنوري د لومړۍ نیټې د سولې موافقه پر پاتې برخو بحث شوې ده د سنیانو مشران وای تر اوسه لسیمه د وسلو ټولول عمل نه دی پیل شوی او شیاګان وای چې تر هغه تر هر څه مخکې دی تړل لاري بیا پرانستل شي د سرکاري جرګې یو غړي تر پرونی ناشته ورستو مشال ریډیو ته ویل چې د موافقه ټولې برخې به عملي کوي او د دې لپاره یو داسې کرنلاړه جوړوي چې دواړو خواو ته د منلو وړ وي تاریخ ورغره په تفصیل لري
په کوهاټ کې د کورمه شیاسونی مشرانو ترمن د امن وایده پاتې شکونه عملی کولو په خاطر یو ځل بیا جرګه شوه د سنیانو ملک حاجی سلیم خان او رغزی مشال لوډیو ته پر شپږم فروری ویلي د یوې میاشت په موده کې د موایده لمخې د اسلحې راټولولو عمل سرته رسول وو خو تر اوسه پر هغه کار نه دی پیل شوی چې دا خبره د زیارت پورز د جرګې پر وړاندې خودلی دا اور اگزی زیاتوی د جرکی مخیتا پا بگن د شیوی یرغل پر وقت اوڑی دلو نقصانونو ازالا دا که دلو خبره هم راوڑی دا
بازار که دکانون غط تعداد که پا سهورو تعداد که غصوی دی دکانون او کرون سوی دی خلکون دسپلیس سوی دی نو اغد پارا مو دیر پا یعنی شدت سر اهل سناتو دا مطالبه وقت اغیت است 60 کروڑ روپی رغلی دی 50 کروڑا آغا 50 کروڑا روپی زکومی دی آغا پکار دادی چا بگن خلکو تا حوالا شی چا دا بگن صفا شی جور شی دکانون جور شی کرون جور شی خلق دی تا آمادا شی چا غرا شی
دا کرمی شیسونی مشارانو ترمین دا جرگو سی سیلا یو زلبیا تر حقی شروع شوی چه دا کوهارد پر سیما امن معایده تر که دلو باوجود لا سلونیمو میاشتو بند لاری خلاصی شوی او نه په 15 ورځو کې د اسلحه راټولولو لپاره یو لای عمل جوړ کړی شو. کڅو هم په سیمه کې د معاهده لمخې د بنکرو پړنګولو کار روان دی، خو هغه عمل هم د مقامی مشرانو تر مخه ډیر په سستۍ دی. د شیاګانو مشر سید رضا حسین مشال لوډیو ته د جمعې په شپه ویلي په معاهده کې تر بنکرو پړنګولو او اسلحه راټولولو مخکې د سیمې لارې خلاصولو خبره شوې، خو تر اوسه په دغه لړ کې گامونو نه دیوچت شوی. حسین زیاتوی دا منی چې حکومت د مالک دونکو قافلې بولی، خو پر دغه د دوی د تګ راتک او نور ستونزې نه حل کیږي.
تیلو کمای دی، هر څه کمای دی، څه کله داش وینه او سرکور نشي پر کولای. یو مسافرون دی چې هغه په پېښور کې په نورو علاقو کې پر ایسانو کې چې هغه اوسه پورې پاتې دی، هغه پر چینو ته نشي تللی، او پر چینو کې چې کوم مسافرون دی هغه پېښور ته نشي تللی، بهر ملکو ته نشي تللی. نو چې دا شوینه مکمل نه وي شوي او پر چینور بازار ډک نه وي شوی، شوی خود نشته. آیا دا مناسب دی چې بیا دی باندې وصلی والا خبره مو مخته کړو؟
بل خو د سرکاري جرګې غړی حاجی عزت ګل مشال لډیو ته ویلي کڅو هم سنیانو دا موقف ته چلاري نه دی تړلی، خو پر مندوری سیمه لا یوې نیمې میاشتې د وتیزو قبلې روان احتجاج د ټل پړچنا سړک خلاصولو ته مسله پیدا کړې. کول وای د احتجاج کوونکو بنیادی غوښتنه دا ده چې پر بګن سیمه د یرغل پر وخت اوریدل نقصانونو ازاله دی وشي، چې د هغې لپاره حکومت د 10 کروڑ روپو اعلان کړي. حاجی عزت ګل زیاتوي تر څو چې لارې په بشپړ توګه نه خلاصېږي، حکومت کانوایانې د بوتلو په ذریعه د خوراک څکاک او نور ضرورتونه پوره کوي. د جرګې غړی دا هم وایي لکه څنګه چې بنکورو پړنګولو کار شروع دی، همدغه رنګ به اسلحه راټولولو شک هم عملي کوي، خو غواړي چې یو داسې لای عمل ورته جوړ کړي چې فارکینو ته قابل قبول وي. کورما یو داسې سیمه ده چېرته کې شیاګان او سنیان په ګډه پاتې کیږي، او هغلته لا یوې نیمې میاشتې راهیسې د ځمکو او پر داسې نورو شخړو د هغوی ترمنځ حالات خراب دي. په سیمه کې پر مسافرو د بریدونو او تر جګړو پس حکومت فریقین په کوهاټ کې کینول، او د هغوی ترمنځ د جنوري پر اولنی نیټه یوه امن معاهده وکړله. که څه هم په هغه معاهده کې فریقینو 44 مختلف نکات منلي، خو تر اوسه د سیمې امنیت په پوره ډول نه دی بحال شوی. طارق ورک سے مشال ریڈیو پیښور.
مشال ریڈیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو، د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین ویلي چې د پښتنو پر سیمو د مفاداتو جنگ مسلط ده. نوموړي پرون په کواټ کې د عدم تشدد د فلسفې لاروي باچا خان او د ګوند د پخواني مشر ولی خان د تلین غونډې ته په وینا کې وویل چې ریاست باید د ترهګرۍ پر ضد ملي تګلاره په بشپړ ډول عملي کړي. د خیبر پښتونخوا او پاکستان حکومتونو لا د نوموړي د سرګندونو په غبرګون کې سندې ویلي، خو تر دې مخکې ټینګار کړی دی چې بې له توپیرا د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد هدفي عملیات کوي او په سیمه کې امنیت او د نېشنل اکشن پلان عملي کولو ته ژمن دي. تفصیل د ممتاز بنگش په راپور کې.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین ویلي د پښتنو په سیمه د مفاداتو جنگ مسلط شوی. ځینې قوتونو په بیلابیل طریقو په خیبر پښتونخوا کې ناامني خوره کړې او په سیمه کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوي. نوموړي د فبروري په 6 په کوهاټ کې د خان عبدالغفر خان او د خان عبدالولي خان د تلین په مناسبت جوړې شوې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې حکومت د ښو او بد وسلوالو ترمنځ باید توپیر ونه کړي. د دوی ګوند به د وسلوالو ضد عملیاتو او مذاکراتو مخالف مخالفت کوي باید چې په هیواد کې د نېشنل اکشن پلان بشپړه عملی شي.
آیا به عمل چلیږي چې دلته په آئین باندې عمل کیږي؟ دلته به هر اداره د آئین دلاندې په خپل دایره اختیار کې خپل کار کوي. یو اداره به په بل کې مداخلت نه کوي، خارجه پالیسي به بدلوي، اندروني پالیسي به بدلوي. او دې چې وایي زه دهشتګردې خاتمه کوم، نو بیا په دهشتګرد کې ګډ او بډ نشته. دا نه چې ستا سړی د دهشتګردي کوي نو ښه دی او چې بل سړی کوي ښه نه، دهشتګرد دهشتګرد دی
د نوموړي په خپل وینا کې وویل کورمې ضلع په شمول د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې ناامني زیاته شوې چې د دې تر شا ولاړ قوتونه غواړي چې د یادو سیمو نه خلک یو وار بیا کډې وکړي.
دا هغه چوجنګ و چې د چاته د کورمې د خاورې ضرورت دی، د انسانانو نه. هغه ته نه شیه په کار دی نه سوري په کار دی، هغه بېمانه دی، درغل دی، هغه ته تشه ځمکه په کار ده. شیه سوري به وجنګېږي، دوی به شهیدان شي. او چې کوم پاتې شي نو هغه به کډو کی کورمه به خالي شي، بس د کار د دشمن کور کار پوره شي. ای زما ملګرو، په هغه دي کې دا فرقوارانه فسادات نه دي، دا ارادتن په دې پیسې لګېدلي دي. شیه سوري چې رورولي کوي په منځ کې پکې څوک ډزو کوي، هغه ډز واله ته وګوري چې څوک دی.
دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا په جنوبي او قبایلي ضلعو کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې. اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په نوم د سولې د مطالعاتو یو وی څېړنیز ادارې په خپل کلنیز رپورټ کې ویلي په هیواد کې کال 2023 کې 1,025 کسان په وسلوالو بریدونو کې وژل شوي. په تیرو کلونو کې خیبر پختونخوا کې د وسلوالو بریدونو ضد احتجاجي مظاهرې، غونډې او جرګې شوي او له حکومت یې د امنیت غوښتنه کړې ده. بل خوا ته خیبر پختونخوا او د پاکستان حکومتونو ترڅنګ د پوز د عامه اړیکو ادارې ISPR هم بیا بیا ویلي چې د ترهګرۍ ضد مبارزې ته ژمن دي او په دې لړ کې اقداماتو ته دوام ورکړي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مبجو
هارون باچا هنري ګړې
په یو بجا
تاندې هلی
په دونی مبجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجرا
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د مومندو د بایزو په غره کې لګیدلی اور پر سلوم ورځ هم نه دی وجل شوی. ځایي اوسیدونکي وایي چې اور د ځنګل لوی برخه سوځولې ده. دوی وایي د مومندو یوازینی غر دی چې پکې د نختر او نورو قیمتي ونو ځنګل دی. د سیمې اوسیدونکي وایي حکومت هلته د وسلوالو د موجودیت له وجې کارکوونکي نه دي استولي او ځایي خلک د اور وجلو هڅه کوي. د مومندو ضلع انتظامیه او د مرستندویه او ژغورنې چارو ادارې ریسکیو یو یو دوه چارواکو پر دې موضوع له مشالې ډو سره له خبرو ډډه وکړه. تفصیل د شانواز ترګزی پر راپور کې
د مومندو په سرحدي سیمه الزی غر کې لګیدلې اور لا هم نه دی مړ شوی. دغه اور د فروری په دریمه لګیدلې چې د مومندو تر ټولو زیات شین واورین او ځنګلي غر الزی پکې سوځي. دا د حکومت لخوا د اور د مړ کولو څه بندوبست نه دی شوی. د دغه سیمې اوسیدونکي او قومي مشر ملک سنوبر مومن مشهد رډو ته وویل دوی چې کله د خدماتو ورکولو ادارو سره خبرې وکړې نو ورته وویل شو هغه سیمه کې د امنیت وضع داسې نه ده چې د اور د مړ کولو لپاره ورشي.
اداغینه په شمشا کې دا اور لګیدلی و. د شمشا نه داسې بره وخته په ډبرزې باندې بیخوا الیزې دی بل سیټ ته راتاو شو. نو زمنګ د ساخیل او د مساخیل او د بابازی د دې علاقه چې کوم د غونډې د غکل د اوسې زله نو موږ اوس قومي خلک د غکل د راغون کړل او اعلانو نه موږ لږه بزې باندې یو هغه خلک موخي جوول خلک زنګل کې اور لګیدل دي. نو زنګل اور لګ ډیر سختي
د ډیورن کرخه ته تیر ما د غسیمه کې تیر کړ په دسمبر کې په زینو سیمه کې وسلوال هم ښکار شو. هغه د پیښور د ډیویژن کمشنر ریاض محسود په خبره وسلوال شتون درلود او حکومت په ضد عملیاتو کول او منصوبه هم لرله. تر هغه وروسته د غسیمه کې وخت په وخت عسکري ځواکونه لخوا د وسلوال ضد عملیات هم شوي. د خوایزو اوسیدونکو تفسیر مومن مشهد رډو ته وای په سیمه کې تر ټولو خکول او شین غرد الهزه هغه تلهم ځنګلي ځناور شته او داسې ښکاري چې د دې اور سره بنې واز ځنګلي بلکې ځناور هم رشيوي وي.
د ضلع مومن واحد غرد چې په دې کې نختر ولر دي، خونان دي کې او چیناران پکې ولر دي، هغه مکمل تور باندې وسو. کم چې دلته ځنګلي ځناور دي یا ورشو ده هغه مکمل وسوله اوس پوری نه حکومت نه ریسکیو والا د دې مخنیوي وکونو غوور هم دغه شان بل دي
د محمد زله انتظامی او ریسکیو یو ورس دوبش خو دغه اور مرکولو په حواله د خبرو کولو ډډه وکړه خو د انتظامی په خبره هغه ته د امنیت ستونزه شته له هغه ورسته مو د خوایزی او بایزی تحصیل بلدیاتی ناظم بسم الله جان سره خبره وکړي
زما خو بیګا د 1122 سره رابطه شوی او اوس مې سره رابطه شوی سر بیا نو ماته وی چې رمنګ تل اجازه نه ملاو شوی چې اجازه ملاو شي زمنګ ګاډي او بس فایر بریګیډ ور تیار ولاړ دي نو
د ملک سنوبر مومن په خبره له پرونی هم خلک ورغلي او د اور د ملکولو کوششونه شروع کړي شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ
مشال ریډیو ته وګي اړوندونکو د شمالي وزیرستان سوداګرو له حکومت غوښتي دي چې پر غلام خان بندر دی ورته د لارو بارولو او ورڅخه د مال خکته کولو اجازه ورکړي ځکه چې د دوی اقتصاد ورسره تړلې ده. د سوداګرو او ترانسپورټرانو د ټولنو مشرانو پرون په میرامشاه کې خبري غونډه ته وویل اوس چې افغانستان مالونه مستقیم پنجاب ته لیږدول کیږي نو په شمالي وزیرستان کې منډی شاړې پرتې دي او خلک بیروزګاره شوي دي. د شمالي وزیرستان انتظامی مشر وایي چې پر غلام خان بندر ورځ تر بلې اسانتیاوې زیاتېږي او په هغه ضلع کې هم د کاروبار ښه کولو هڅه کوي. عمر وزیر په تفصیل لري.
د شمالي وزیرستان سوداګرو اتحادیه له انتظامی او فوز نه غوښتي چې غلام خان بندر باندې افغانستان نه راتلونکو ګاډو لوډ انلوډ د وزیرستان کې دننه کیږي. د فروری په شپږمه میرامشاه پریس کلب کې خبري غونډه کې د اتحادیه مشرانو وویل چې افغانستان ملبردار ګاډي نیغ د پاکستان نورو شهرونو ته ځي. میرامشاه میرعلي کې د وړاندې په شان لوډان لوډ نشته نو د سیمې کاروبار اغېزمن شوی، منډیې یې شاړې شوی او ځوانان دیهاړي مزدوران بیروزګاره شوي. د شمالي وزیرستان ترانسپورت یونین صدر سید رحمان وویل د غلام خان بندر سهولتونه دې زیات شي، تجارت ته نور پراخ کړل شي.
تیمیش مولینا په منډی شي ورسته شول په کروڑاوې نقصان نه دي خلک به رزګارا دی. همیش مطالبه دادو چې دا گاڑی دا کیز و پنجاب ته چې سی دا غدا بنشي چې څنګه په وزیرستان شه مخش لوډینګ ان لوډینګ کې تا اغا شاید شي رشي تر هم اغا ترانزیت لیار دو اغه ته ار قسم سوالات شته.
میرام شاہ تاجرانو اتحادیه غړی منصور داوډ مشال ریډیو ته وویل نن په میرام شاہ کې د غلام خان تجارت لوډ ان لوډ نشتا.
چسم ریا د نارت وزیرستان ټریډرون دی، تاجر برادری دو یونین ول دی، ډیر ورون دی او مزدور طبقه دو د په مشترکه باندې نن پریس کانفرنس وکړو. سیول انتظامی او عسکری انتظامی ته د 2023 د اپریل وګړو چې په نارت وزیرستان باندې زربیازه په پرشن تر شوی دی، میش هیڅ روزګار نشته. میشته د روزګار بڑاو کو او چې د کیم د افغاني ګاډي د پر د ټریډ کولو کړی دا چې د لوډنګ الوډینګ د په نارت وزیرستان باندې شی او 40-50,000 نوجوانو
د تاجرانو دغه غوښتنې په ځواب کې د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې غلام خان ترانزیت ورستر بلا په ښه کولو روان دی. افغانستان نه تلونکي یا هلته نه راتلونکي د ترانزیت ګاډي قانون تر مخه هر ښار ته تللی شي او ورته مخصوص کارډونه هم ورکړل شوي چې تجارت کې خنډ نه وي. البته وزیرستان کې دننه د مالونو لوډ ان لوډ تر څه حده کیږي پوره هڅه روانه ده چې دغلته د ګاډو لوډ ان لوډ نور هم سیوا شي چې ځایي منډی یا بادې شي او ځایي خلکو ته د روزګار ډېرې موقع برابرې شي. غلام خان بندر د زربیازه بملیاتو پس 2013 کال نه بیرته بحال شوی چې د پاکستان، افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ په تجارت کیږي او د پاکستان نورو بندرونو په پرتله تر ټولو نږدې لار بلل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له 3 تر 6 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز،
د سهار له 9 د ماخام تر 6 بجو په لنډو صفو 2011
13500
15500
او 1300 کیلو هرتز،
او د ماخام له 6 تر 9
د ماسخوتن له نهو تر لسو
او د شپې له یو لسو تر دو لسو بجو
په منځنۍ سپا شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز اوریدلی شئ.
مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو اوس د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار یو دل بیا له راولپنډای او اسلام آباد د افغانانو پر استولو او هیواد ته پر احتمالي ستنولو اندېښنه ښوولې ده. په اسلام آباد کې د یونیسیار ویان قیصر خان پردي پرون مشال لیډو ته وویل چې د پاکستان حکومت له هغو ښارونو څخه افغانانو ته د وتلو لپاره خورا کم وخت ورکړی. د خیبر پښتونخوا د کورمی شیعه او سنی مشرانو په کواټ کې په جرګه کې د سولې موافقې پر عملي کولو بحث کړی دی. د پرونۍ جرګې ګډونوالو بیګا مشال لیډو ته وویل چې دواړو خواوو د جنورۍ په لومړۍ د شوی موافقی پر هغه نکاتو خبرې وکړي چې لا نه دی عملی شوی. د شمالي وزیرستان د سوداګرو او ترانسپورټرانو ټولونو له انتظامي او امنیتي چارواکو وغوښتل چې پر غلام خان بندر دی ورته د گاډو بارولو او ورسخه د مالونو ښکته کولو اجازه ورکړي. دوی پرون په میرانشاه کې خبري غونډه ته دا خبره وکړه. د پاکستان پوسټ په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د 12 مشکوکو وسلوالو د وجنې داوا کړې ده. د پوسټ د امریکو دفتر پرون په بیان کې دا داوا کړې خو مشال ریډیو یې په آزاد توګه د دې داوی پخلې نشي کولای. د خیبر پښتونخوا په نوخار ضلع کې نن د فروری په 8 وسلوالو د پولیو ضد څاڅکي ورکولو کارکونکو ساتونکي پولیس والا په ډزو جوبل کړي. د نوخار د کوړه خټک تانی پولیسو چارواکو د دې پیښې مشال ریډیو ته پخلې کړي. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د امریکا او اسرایلو په اړه د پلټنو پیلولو پر سر د نړیوال د جرمونو عدالت پر چارواکو د بندیزونو لګولو اجرایی فرمان لاسلیک کړی دی. ټرمپ په فرمان کې ویلي دي چې د نیدرلینډ په هیګ کې عدالت په هغو غیر قانوني او بې اساسه فعالیتونو بوخ دی چې امریکا او د هغه هیواد نږدې ملګري اسرائیل هدف ګرځوي. نوموړي په پرونی فرمان کې ویلي دي چې د عدالت کړنې یو خطرناک مثال جوړوي. د پاکستان، نیوزیلینډ او جنوبی افریقا د ملي لوبډلو ترمنځ د یو ورځنۍ کرکټ سیالۍ سبا پیلېږي. تاسو مشال لري ته وګورئ د خبرونو لنډیز موریدو. اوس د خبرونې په لور راځو. فرانس اوکراین ته میراج $2000 جنگی الوتکې سپارلې دي. تر اوسه کیف ته د ورکل شو الوتکو شمیر معلوم نه دی، خو اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي دي ویلی لدی سره به د هیواد د امنیت لا ټینګ شي. فرانس دا اقدام پر داسې مهال کړی دی چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د روس او اوکراین ترمنځ د جګړې پای ته رسولو په تکل دی. فریدا سیال د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څانګې د راپور مهمه برخه اوري.
فرانسې د اوکراین د دفاعي ځواک د پیاوړتیا لپاره د هیواد ته د میراج جنگي الوتکې سپارلې دي. د فرانسې د دفاع وزیر د فبروري په شپږمه پر خپل ایکس پاڼې په خاني ټویټر لیکلی د میراج جنگي الوتکې مو نن سهار اوکراین ته سپارلې دي، خو هغه په دې اړه چې څومره جنگي الوتکې اوکراین ته سپارل شوې جزئیات نه دی ورکړي. هغه وړاندې ویلي په فرانسې کې په څو وروستیو میاشتو کې روزل شوې اوکراینی پیلوټان به په دې الوتکو سره وکړای شي د اوکراین د فضا دفاع وکړي. د روان 2015 کال په پیل کې پاریس اعلان کړی و چې اوکراین ته به د میراج 2000 جنگي الوتکې ورکوي څو وکړای شي د روسیې د هغو توغندیزو بریدونو مخه ونیسي چې د دې هیواد برېښنایي تاسیسات په نخه کوي. دغه الوتکې له هوا ځمکې ته د توغندیو او د برېښنایي جګړې په وړاندې د تدابیرو په سیستمونو سره سمبالې دي. اوکراین له اوږدې مودې راهیسې هڅه کوي له خپلو لویدیځو متحدانو پرمختللي جنگي الوتکې ترلاسه او د روسیې د هوایي بریدونو مخه پرې ډپ کړي. په 2023 کال کې یو شمېر لویدیځو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتونو له موافقې وروسته د 2023 کال په اګست کې اوکراین ته د F-14 جنگي الوتکې ورکړې وې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي کیف ته د فرانسې له میراج جنگي الوتکو له رسیدو وروسته ویلي دا د اوکراین د امنیت د ټینګښت لپاره یو بل ګام دی. اوکراین ته د فرانسې د جنگي الوتکې په داسې حال کې رسیږي چې روسیه هڅه کوي د اوکراینی سرتیرو دفاعي کرښې ماتې کړي. بل پلو د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ هڅه کوي د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه پای ته ورسوي. د روانې فبروري په 24مه د اوکراین د جګړې درې کاله پوره کیږي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
تاسو مشال ریډیو ته وګي. امریکا غواړي چې کیف پر اتلونکو میاشتو کې له روس سره پر اوربند موافقه وکړي نو په اوکراین کې د انتخابات وشي. شنون کې وایي احتمالي انتخابات خای د اوکراین له سیاست او پسو میاشتو کې د جګړې ختمولو په برخه کې د امریکا له حساس سره مرسته وکړي. ګولیاس په دې اړه د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څانګې د راپور مهمه برخه وړاندې کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د اوکراین او روسي ترمنځ جګړې زر پایته رسولو لپاره ژمنې هغه وخت نوې شکل خپل کړ کله چې د نوموړي استازي ویل د دوی اداره غواړي چې د کال تر پای کیف ټاکنی وکړي او په ځانګړې توګه که اور بند وشي. د کیت کیلوګ دا سرګندونې د اوکراین په سیاست کې یو تودا او حساسه مسله راپورته کړه ځکه چې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د امریکا هڅې مخ په زیاتېدو دي او روس هڅه کوي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د غیر قانوني ولسمشر بللو سره بې اعتبار کړي. کیلوګ د فروری په لومړۍ نیټه رویټرز خبري اجانس سره په مرکه کې ویل چې په اوکراین کې باید ټاکنې ترسره شي او د اوربند تړون روستو هم ترسره کیدی شي. د نومول په خبره دا هغه سدي چې په سو میاشتو کې ترسره کیدی شي. کیلوګ زیاته کړه چې ډیر جمهوریت هیوادونو د جنگ په وختونو کې ټاکنې کړې دي. ترامپ د ولسمشری کمپاین پر مهال ویلي وو کچري منتخب شي نو د لوړې مراسمو لمخ کې به د اوکران جګړه پایته ورسوي خو په دې اړه لکس ویلي دي چې څنګه. خو هغه وړاندیز کړی وو چې کیف او ماسکو دواړو سره به د سزا او جزا چلند وکړي تر څو د خبرو میستا کینوي. د سان دیګو دولتي بوندون کې د سیاسي چارو پوها میخائیل الکسیف اوای چې د ترامپ اداره د ټاکنو مسله په دې هله راپورته کول غواړي چې دا به د خبرو اترو پروسه اسانه کړي خو هغه وی دا د روسي په حق تللی شي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په وار وار ویلي دي چې ماسکو خبرو اترو ته تیار دي خو پوهان نظر لري چې هغه په خنې د خبري نه کوي. دوی دا ویره هم لري لدې کار سره روسي نور وخت اتر لاسه کول غواړي چې په اوکران کې نور ځایونه قبضه کړي. الکسیف وای که پوتین د امریکا اداره د سو نور میاشتو لپاره مصروفه وساتي نو د جګړې په میدان کې نورې لاسته راوړنو لپاره به خپلې هڅې ګړندې کړي. پوتین په وار وار ویلي چې زیلنسکي د سولې تړون لاسلیک کولو واک نه لري او ادعا کوي چې هغه غیر قانوني دی ځکه چې د هغه 15 کلنې موده د تیر 2014 کال په مارچ میاشت کې پایته رسیدلې ده او باید مئی میاشت کې ټاکنې شوې وي. زیلنسکي د 2022 کال په فروری میاشت کې د روسي یرغل په پیل کې ماشالله نافذ کړی و چې تر اوسه دوام لري. په اوکراین کې د انتخاباتو مسله لدې پلوه هم پیچلې ده چې له هغه هیواد شپږ میلیون زیات خلک بهر هیوادونو ته مهاجر شوي دي او نږدې 4 میلیونه په هیواد کې دننه بیکوره شوي دي. شاوخوا 1 میلیون امنیتي ځواکونو سره کومک کوي نو دا هغه څه دي چې د انتخاباتو مسله لا نوره پیچلې کوي. زیلنسکي هم دغه خبرې د فروری په 14 د برتانی خبریال پیرس مورګن سره په یو مرکه کې کړې وي. د کیلوګ د سرګندونو وروسته د زیلنسکي یو مرستیال رویټرز خبري اجانس ته وویل که د ولسمشر ترامپ د ادارې د هغه پلان یوازې اوربند او ټاکنې وي نو دا یو ناکام پلان دی. پوتین به یوازې د دې دوه شیانو څخه ونه ډارېږي. زیلنسکي او د هغه حکومت وای چې د اوکراین لپاره قوي امنیت ضمانت به د هر ډول اوربند یا سولې تړون لپاره یو مهم شرط وي. تیرونه پرسته د سفر پر مهال د اوکراین پخوانی ولسمشر پیترو پوروشینکو چې د 2019 کال په ټاکنو کې زیلنسکي ورته ماته ورکړې و او په راتلونکي سیالي کې احتمالي سیال دی د جګړې په منځ کې د ټاکنو د ترسره کولو مفکوره رد کړي او وی ویل چې د دې ګټه پوتن ته رسیږي. پوروشینکو ویل چې پوتن به د ټاکنو کمپاین کې د روسي د کمزوري کولو لپاره پروپاګاندا کوي. په واشنگټن کې سیډنیز مرکز ویلسن انسټیټیوټ کې پوها او په انډیانا ریاست کې د بال سټریټ پوهنتون پروفیسر سرګی ژوک د مشال رادیو خبر مرکزی څنګه ته ویل چې کرملین کولی شي د ټاکنو پر مهال د هیواد د بے ثباته کولو لپاره د اوکراین دننه خپل ځواکمن تبلیغات او د روسي پلوه عناصر وکاروي. په اوکراین کې د زیلنسکي شهرت هغه وخت زیات شو کله چې ځواکونه یې د 2022 کال منی کې د روسي څخه سیمه بیرته ترلاسه کړي خو د جګړې 4 کاله پوره کیږي او روسي په ختیځ کې نور سیمې ترلاسه کړي نو د زیلنسکي شهرت کم شوی دی. پوهان دریز دري چې جرنال ویلری زا لوژنی چې د یرغل په لومړي 2 کلونو کې د اوکراین دفاع سارله د زیلنسکي لپاره تر ټولو باوري ننګونې په توګه ګوري. د اوکراین ولسمشر د 2023 کال په فروری کې دا مشهور جرنال لدن دی ګوښه کړی وو. مقامي رسنیو په هغه وخت کې راپور ورکړی وو چې زیلنسکي د جنرال د احتمالي سیاسي حل په اړه اندېښمن وو.
دا مشال رادیو
تزمشا لیډیو ته وګی. په انکارا کې د افغانستان سفارت پرون د ترکی د بهرنیو چارو وزارت ته سپارل شوی دی. سفارت د فروری په 15مه په یو بیان کې ویلي دي چې د ترکی د حکومت پریکړې او د طالبانو د حکومت د فشارونو له وجې اړ شوی چې د جمهوریت نظام د ډیپلوماټانو فعالیت پای ته ورسوي. د ترکی او د طالبانو د حکومتونو لا په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. خود طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي مشر زاکر جلالی پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې په انقره کې به سیاسي استاد کار کوي. یوې به خبرې سرچینی پر لوند نوم نه خول په شرط مشالې جوته وویل چې په سفارت کې د طالبانو ګمارلو درې ډیپلوماټانو کار پیل کړی دی. فریدا سیال په نور تفصیل لري.
دا ترکیه په پلازمین انقره کې افغان سفارت د پنځشنبه په ورځ رسمن د خپلو ډیپلوماټیکو فعالیتونو د پای ته رسیدو خبر ورکړی دی. دغه سفارت د چهارشنبه په ورځ د ویلمی په خبرولو سره ویلی وو د طالبان له خوا د ترکیه پر حکومت او په د هیواد کې د افغان سفارت پر کارکونکو د فشار په پایله کې کوربه هیواد پریکړه وکړه چې په دې سفارت کې د تیر جمهوریت د کارکونکو ماموریت پای ته ورسوي. د دې لمی په یو برخه کې راغلی د پریکړه د کوربه هیواد د صلاحیتونو او د ویانا کنوانسون پر بنسټ شوی او افغان سفارت د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ته سپارل شوی دی. په ترکیه کې افغان سفارت د فعالیتونو د دوام او د قونسلي خدماتو د وړاندې کولو لپاره د پریکړه مهمه یاده کړې ده. لدې وړاندې به خبري سرچینې چنې غوښتنلو می پر راپور کې خبر شي. ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو د تیر جمهوریت اشپاک ډیپلوماټان له هغې ډلې په ترکیه کې افغان سفیر محمد امین رامین خپل ماموریت په دې سفارت کې پای ته رسولی او پر ځای شپک نور ډیپلوماټان چې درې تنه یې د طالبانو لخوا ګمارل شوی کار پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د راپور تر خبرېدو په دې اړه چې آیا د طالبانو حکومت بعد د سفارت ته نوي استازي ورواستوي او کنه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي مشر زاکر جلالی پنځشنبه نوښته پر خپل ایکس پاڼه په خاني ټویټر لیکلی په انقره کې به د افغان سفارت فعالیتونه دوام ولري او د دوی سیاسي استازي به هلته کار کوي او فعالیتونه به دوام ورکړي. و مو غختل په دې اړه په ترکیه کې د افغان سفارت سفیر محمد امین رامین نظر هم وپوښتو خو هغه زموږ پوښتنې د راپور تر خبرېدو ځواب نه کړي. خو په ترکیه کې د تیر جمهوریت د ډیپلوماټانو ماموریت پای ته رسول او کوربه ترکیه هیواد د دې سفارت سپارل په څه معنا دي؟ د نړیوال اړیکو پوه هاشم وحدتیار وایي ترکیه له طالبانو سره د خپل اړیکو پراخه ول غواړي.
ترکیه د هغو افغان سیاستوالو کوربه ده چې د طالبانو مخالفین دي. کچرته ترکیه له طالبانو سره په اړیکو کې تعادل رامنځته نکړي او د طالبانو ډیپلوماټان ونه مني، دا به په دې معنی چې ترکیه د طالبانو د مخالفو کسانو تر شا ولاړه ده. نو په دې دلیل ترکیه غواړي طالبانو ته وښيي چې موږ ستاسو ډیپلوماټان منو، څو قونسلي فعالیتونه جاری وساتل شي.
دا وحدتیار په خبره په ترکیه کې د طالبانو د ډیپلوماټانو منل د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده او د طالبانو د کړنو او هغو اصول او قوانینو لمخې چې پر خوځو افغانانو وځ کړی د رسمیت پیژندلو موضوع د ترکیه په اجنډا کې نشته. پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو څخه باندې درې کال تیریږي خو د ترکیه په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.
د مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د استرالیا د بشری مرستو ټولنې په خوست کې 1500 بي ځای شو او کډوالو کورنیو سره د ژمنو د جمی د توکو مرسته کړي. منتظمین وایي چې د مرستو په ترلاسه کوونکو کې نیمایي له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي او نور داخلي بې ځای شوي خلک دي. دوی وایي پرون یې هرې کورنۍ ته خواړه د سونګ توکي او جامې ورکړي. د طالبانو حکومتي چارواکي وایي چې په خوست کې تر شپږ زره زیاتې کډوالې کورنۍ میشته دي چې اقتصادي حالت یې کمزوری دی. نجیب الله الوخیل نور تفصیل راکوي.
خوست د افغانستان له هغو سیمو ده چې د داخلي کډوالو او له ګاونډیو هیوادونو د نویو راستنه شویو مهاجرینو زرګونه کورنۍ پکې میشتې دي او هغوی د ژوند په بیلابیلو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د بشری مرستو ټولنې استازی نصرالله شینواری مشال روډو ته وویل
مرستې په وو قلمو باندې مشتمل دي چې غذایی مواد یې 25 کیلو اوړه دي، 10 کیلو وریجې دي، 5 کیلو بوره ده او همدارنګه 15 لیټره غوړ دی او غیر غذایی مواد چې کوم دي 50 کیلو لرګي دي او همدارنګه 2 دانې کمپلی دي او شپږ عدد جامپری دي.
په خوست کې مېش کډوال چې د استرالیا د بشری مرستو ټولنې دفتر مرستې تر لاسه کړي خوخي څرګندوي او وایي دوی د سرپناه خوراک او پوښاک توکو لاړي رمرستو ته اړتیا لري. د خوست اوسیدونکو وکیل خان وویل
په کورز می سند رمرستو وشو د خلک ډېر غریب دی، افغانستان ملت ضرورتلای کړه دلای دی ماجر رغول دي څن لري نور رحمال نه تمبل در خلک ته پیو کټه دود وکړي دي نو موږ مطلب دی نړۍ نه دا غوړو چې می سمرستو وشو د غریبونو سمرستو وشي او خا په ترتیب راځي.
د مرستو تر لاسه کوونکو کډوال زیاتوي کچیر دوی ته په خصوصي او حکومتي سکتورونو کې کاری فرصتونه برابر شي نو دوی پر ځان بسیا کې دایشي لاغه پرته دوی لپاره د خپل کورنیو د اړتیاو پوره کول ستونزمن دي. د خوست یو بل اوسیدونکو یار محمد ویل
نړیوال مؤسساتو مداو غوښتنه دو چې خلک ډیره جزون دي، غریبون دي، بیکور دي، بیکسم دي، موږ دا غوښتنه دو چې خلکو سره باید مرسته وشي.
په خوست کې مش داخلي بیزای شوی کډوال او هوا ته نوی راستنی شوی مهاجر داسې مهال د خوراک او پوښاک په برخو کې بشری مرستو ته خپل ډیر اړتیا په ډاګه کوي چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږي کوونکې اداره یا اوچاوای په 2015 کال کې به په افغانستان کې نږدې 30 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا ولري.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اردنګ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ملکن د شخصي تعلیمي ادارو ټولنې په صوبه کې د نهم او لسم ټولګیو د کلنیو ازموینو د ځنډول مخالفت کړی دی. دوی پرون په منګور کې خبري غونډې ته وویل له دې کار سره د زده کوونکو نور زده کړې اغېزمنېږي. تر دا تر هغې وروسته دا چې د خیبر پښتونخوا تعلیمي بورډونو د فروری پر 15 په مارچ کې د روجې له وجې کلنۍ ازموینې تر اپریل وځنډولې. نور حال د نیاز احمد خان په راپور کې.
د ملکن ډیویژن شخصي تعلیمي ادارو پرایویټ سکول منیجمنت اسوسییشن مشرانو منګوره کې خبري غونډه کې خبريالانو ته ویلي چې صوبایي حکومت د شخصي تعلیمي ادارو د مشورې نه بغیر د نهم او لسم ټولګي امتحانونه په داسې حال کې یو میاشت وروسته کړي چې پکې د شخصي تعلیمي ادارو برخه او یا پیسه ده. د یادې ټولنې مشر امجد علي شاه ویل چې زیاتره تعلیمي ادارو د کال سلیبس جوړ کړی وي او په زرګونو زده کوونکي هم په دغه ترتیب د امتحانو تیاری کړی وي.
نهم لسم چې دلیټ شو یو لسم د لسم د اٹومیټیکلی لیټ شو، انډیکیټ دی اٹومیټیکلی لیټ شو. یونسرو چې کم دی نو ډیر یونس هغه اعلان هم کی زمونږ ډیر سټوډنټس د دې اگزامز په لیټ کې دوه په وجه باندې هغه پاتې شي.
د سواد شخصي تعلیمي ادارو اتحادیه مرستیال صدر صبدر علي په دغه محل ویل چې د هیواد په نورو برخو کې د ټاکلې شي نیټې مطابق د مارچ په میاشت کې د نهم او لسم ټولګو امتحانونه اغېسته کیږي. د سره بعد د خیبر پښتونخوا زده کوونکي د کالجونو او نورو تعلیمي ادارو کې داخلو سره متاثر کیږي.
چې د سومره بورډ شری په ټول پاکستان کې د دیو کمیټي دا انټر بورډ کوارډینیشن کمیټي نو دا 5 مارچ یو نو دا دغه کمیټي فیصله چې په ټول پاکستان کې به د بورډز امتحان چي دي دا په یو تاریخ شروع کیږي. نو کزمون دا صبح تی وزن هغه سیزي بیا خراب کو پدې کې صرف د امتحان خبره نو پدې کې سلو بیسټ ایگزام چې د نقل چي دا غي روکتام شي.
خبري غونډه کې ناس د خیبر پښتونخوا شخصي تعلیمي ادارو اتحادیه خزانچی سواقان رستم مشال ډېر ټول چې د امتحانونو رسته کېدو سره به پز د کونکو او د هوی په مور پلار هم بد اغیز پریوزی
اوس چې مزید په دې کې وخت یې کې د سره ماشوم چې دی هغه مینټلی اور ټارچر کیږي هغه ځان تخپل یو ایم خو د لګوس پرسک د ماشوم چې میټرک نه فارغ شي نو هغه د اف ایس سی لپاره تیاری کوي مطلب مختلف اکیډمیز ګوري چې پای کې ایڈمیشن والی مختلف کارډ سره رابطه کوي نو دا پلانینګ چې دی دا غو مطلب دار خراب شي
د خیبر پختونخوا حکومت د پرورۍ په 15 نیټه د روجې میاشتې لوجې د 9 او 10 سالانه امتحانونه یو میاشت غزولو تجویز وړاندې کړي چې په خبر تعلیمي بورډ په هغه اړه باندې پریس ریلیز جاری کړي په تازه خبري غونډه حکومتي موقف لا نه دی راغلی نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ته غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي
تاسو مشال ریډیو ته غوګي اوریدونکو کسوم ټولنی در رسنۍ یا سوشل میډیا د معلوماتو تفریح او د خپل رائے د اظهار تر څنګ د خلکو لپاره د کاروبار یو وسیله ګرځېدلې ده خو پر دغه شبکو نه در لرونکي ځینې پوهان وای چې پر فیسبوک انستګرام او ټیک ټاک بعض ځوانان د پښتنو د کلتور روایت او اخلاقیاتو خیال نه ساتي چې لوجې نه یوازې دوی په خپل بیلاری کیږي بلکې هغه زرګونه نور ځوانان هم بیلاری کوي چې دوی ګوري پوهان وای په کار د چټونی درسنۍ د ټولنې د پرمختګ لپاره وکړول شي په دې نور حال لپاره خبره زموږ خبريال خالدان یاد راکوي چې د ټیک ټاک د وی کارون کې په غک پیلېږي
لسمه په ټیک ټاک کې خلک زیاتې دل نو خلکو په پکین د کنزل سٹارټ کړی بیا کنزلو دا وجه ده چې نن سبا په ټیک ټاک کې هغه کس چلیږي چې کم کس
د مردان اکسا وای دی دوه کال وړاندې ټیک ټاک باندې لایف پروګرامونو کې برخه اخیستل شروع کړل چترینا دیتا گٹا ہم کی دلا اکسا وائی اسنی وقت کے پر ٹک ٹاک غیر اخلاقی خبری کولی شی
پہلا منت کی تیما تقریباً 80-90 دغشان اباسری بیا ما ہر ویک 50-60,000 اباسری دا ٹک ٹاک لائیو نا خو چکل رو رو ٹک ٹاک بیا پا پاکستان کی خلکو تپتو لگی دا بیا خلکو سیمون رو رل دا باہر نو آغا سیمون بوا چول بیا با خلک لائیو رات لل جس سمرا پا ٹک ٹاک کی خلک زیادی دل و خلکو پا پاکین دا کنزل سٹارٹ کری بیا کنزلو دا وجہ دا چھے نن سوا پا ٹک ٹاک کی آغا کس چلی گی چکم کس غلط خبری گئی
دا شانگلی سیمی دا رسنو یو فال افسر افغان وائی لبد مرغا پا اسنی وقت کی چھے پا ٹک ٹاک کی مجبا کارول شي نو هغه اخلاقی نه ده
د دې چونکه د دغه کنزل مارو تا یا دیو چې کم سزاګانې ورکې پنشمنت نو دغه ورته پیسې ملاويږي نو دیو کلم دا احساس نه کوي چې مونږ یو قامی خیانت کوو مونږ خپل جبه بیلو خپل کشران چې کوم دی نو هغه ته سپکه جبه ورکو تاسو یقینو کوي هغه ورځ ما کاته یو ماشوم نو هغه د یو بل کس سره ناسي هغه مشروم ډېر لوی کنزل ماري دا ماشوم دا غنه یو لس درجه بر کنزلو کی هم د ټک ټاک دی دا ډېر خپل پلیټ فارم هم کې دی شي ټولنیز رسنۍ دی مونږ ډیر په ساحو توګه کارولې شو په دې باندې مونږ خپل آنلاین بزنس مخکې بوتلې شو
د مخابراتو ادارې پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتھارټي یا پی ټی اے تیر کال دسمبر کې یو راپور جاری کړو چې تر مخه دی هواد کې د یوټیوب استعمالونکو شمیر 9.1 کروڑ لکه ده همدغه شان 6 کروڑ سلور لکه خلک فیسبوک باندې موجود دي راپور تر مخه پاکستان کې د ټیک ټاک استعمالونکو شمیر 15 کروڑ سلور سلویخت لکه ده ٹک ٹاک استعمالونکو کی 88% سڑی او 22% خزی دی د مردان لیکوال او شاعر اکبر ہوتی وائی پر ٹک ٹاک استعمالی دن کی جبا د زوان کل اخلاقیات تا زیان رسائی دیوائی باید ٹولنیز رسنائی د ٹولنے پر مختک دا پارا و کارولی شی
دا پیش شان زمانگا چکم اخلاقی اقدار دی دا بالکل لاغی پزد عمل لے دا پا ٹک ٹاک بانے غوارم چے پا دے لڑکی قانون سازی ہو شی او دا غی قانون سازی پزدی بانے دی مخا اونی ولی شی
دا ٹولنیز و رسنو فعالان وائی سوشل میڈیا نہ صرف دا خبرو اترو او درائے د اظهار یو ارزانه ذریعہ ده بلکې د دې دلاري اولس کی پوها راوستو سره سره غټي هم تر لاسه کیدلې شي خال دانیاز مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو ټاکل شوی د کرکټ چمپیئنز ټرافي سیالۍ د رواني فروری میاشتې پر 19 نیټه پیل شي او د مارچ تر 9 نیټې پورې په پاکستان او متحده عربي اماراتو کې دوام وکړي په دې سیالیو کې د پاکستان، هند او افغانستان په ګډون 8 لوبډلې برخه اخلي تفصیل د اسرار عالم مومند په دې راپور کې اورو
دا شیبی د هغه وخت چې کله پاکستان په 2010 کال کې د نړیوال کرکټ چمپیئنز ټرافی په فائنل کې هند ته ماتې ورکړه او د تلانو جام یې پورته کړ اوس بیا د دفاعي چمپیون پاکستان په قربتوب د فروری په 19مه د اتلانو جامو سیالي پیلېږي. د یو ورځنی میچونو په دې ټورنمنټ کې بعد د اته کرکټ لوبډلو ترمنځ 15 میچونه په پاکستان او متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي. په گروپ اے کې پاکستان، هند، نیوزیلند، بنگلاديش او په گروپ بی کې افغانستان، آسترالیا، انګلستان او جنوبی افریقا شامل دي. هند چې له پاکستان سره یې څو واري جنگونه شوي په دغه هیواد کې یې له لوبې کولو انکار کړی او خپل ټول میچونه به په متحده عربي اماراتو کې کوي. البته نور ټیمونه به له هند سره د لوبې لپاره متحده عربي اماراتو ته ځي او بیا به پاکستان ته ورځي. د پاکستان کرکټ لوبډلې پخوانی اوپنر احمد شهزاد وای دغه کار به د هند کرکټ لوبډلې په ګټه او د نورو هغو په تاوان به تمامېږي.
کہ بھارت اپنے سارے میچ یو اے ای کے اندر کھیلے گا.
ہند با خپل ټول میچونه په متحده عربی اماراتو کې کوي او دا د دوی په ګټه ده، ځکه چې هند ته با خپل ټول میچونه په یو شان پیچونو او یو شان ماحول کې ترسره کول. هندی لوبغاړي به ډیر زر له تماشبینو میدان او نور هر څه سره ډیر زر عادی شي. بلخوا نورې لوبډلې به سم میچونه په متحده عربی اماراتو او ځنې به بیا پاکستان کې ترسره کوي او دغه تګ را تګ او د ماحول بدلیدل را بدلیدل به دوی ته یو څه ګران پریوسي او پتلو راتلو کې به د پریکټس وخت هم ضایع کیږي. نو په چمپینز ټرافی کې دا هند ته ډیره ګټه رسوي
جو بھارت کو بہت فائدہ بھی پہنچائے گا.
البته احمد شہزاد وای چې د چمپینز ټرافی لپاره د روہت شرما په کپتانی د هند اعلان شوی لوبډله ډیره قوي ده. شبمن گل د هند لوبډلې مرستیال کپتان دی. د غراس په نور لوبغاړو کې ویراٹ کوہلی، رشب پنت، جسپریت بومرا او ارشدیپ سنگھ هم شامل دي. البته شہزاد وای د هند لوبډله پردی له پاکستان خدا چې څلور سپن بالران لري چې پکې اکثر پټیل، کلدیپ یادو، واشنگټن سندر او رویندرا جدیجا شامل دي. بلخوا پاکستان یوازې یو ریګولر سپن بالر ابرار احمد لري. د پاکستان کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان وسیم اکرم هم د اتلانو جام لپاره د دې هیواد له اعلان شوې لوبډلې ډیر خوشاله نه دی. نوموړي د جنوري په 1 دوبۍ کې خبري غونډې ته وویل چې چمپیونز ټرافی ته د پاکستان وتل اسان نه دی.
اب اوپننګ کا بھی مسئلہ آئے گا، ایک ریگولر اوپنر تو فخر ہے.
د اوپننګ مسئلہ و پاکستان ته راځي. یو خو فخر زمان دی او د الله شکر دی چې دغه نامتو لوبغاړی اخیستی دی. د سره بابر اعظم کې دی شي اوپننګ ته وځي، ځکه سائم ایوب زخمی دی. دغه راز فهیم اشرف او خوش دل شاه چې په ورستیو میچونو کې ښه کارکردګي نه ده کړې هم لوبډله کې شامل کړل شوی دی. باید میډل آرډر بیټر رضوان وي. موږ سره تیز بالران هم شته لکه نسیم شاه، شاهین، حارث رؤوف او دغه راز حسنین. البته دا ده چې موږ سره سپین بالر یو دی او هند سره درې دي. دغه راز آل راونډرانو کې موږ سره عامر جمال او خواغی په ټیم کې نه دی خسته. د یو پاکستانی په حیث زه غواړم چې فائنل پاکستان وګټي، خو دا اسانه نه ده، ځکه چې د نړۍ تر ټولو بهترین اته لوبډلې په چمپیونز ټرافی کې لوبيږي.
لوک، آی وډ لوف پاکستان ټو وین، ابویسلی بینګ ا پاکستانی، بٹ لوک، اٹس وونټ بی ایزی. ټاپ 8 ټیم ان ورلد کرکټ ار پلینګ.
بلخوا د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن محسن نقوی ویلي چې ناقدین با خپلې نیوکه کوي، خو د په خبره ډیره قوي لوبډلې اعلان کړي. افغانستان کرکټ بورډ هم د چمپیونز ټرافی سیالیو لپاره د خپل لوبغاړو نوملړو اعلان کړی. په اعلان شو لوبغاړو کې د افغان لوبډلې اوپنر ابراهیم زادران هم له نږدې شپږو میاشتو ځنډ وروسته د لوبډلې برخه ګرځول شوی. په اعلان شوي 15 کسیز نوملړ کې د افغانستان د تجربه لرونکي سپین بالر مجیب الرحمان زی، الله محمد غزنفر نیولی او ترڅنګ یې بل سپین بالر نور احمد لکھنوال هم د لوبډلې برخه جوړوي. د دوی ترڅنګ صدیق قتل او نوی جادران اهم په لومړي ځل داسې مهم سیالیو ته غوره شوي. د حشمت الله شاهدی په کپتانۍ اعلان شوی لوبډله کې نور غوره شوي زیاتره لوبغاړي هغه دي چې مخکې هم د افغانستان لپاره لوبه کړې. د کرکټ نړیوالې شورا د مهالویش لمخې افغان لوبډله به د فروری پر 1 د سویلي افریقا، د فروری په 6 د انګلینډ او د فروری پر 23 به له آسټرالیا سره لوبیږي. د چمپیونز ټرافی لوبې د فروری میاشتې پر 19 د پاکستان په کراچۍ کې پیلېږي. لومړۍ لوبه د کوربا پاکستان او نیوزیلینډ ترمنځ ده. د پاکستان او هند ترمنځ میچ به د فروری په 23 په دوبۍ نړیوال میدان وي. دغه راز د چمپیونز ټرافی لپاره په جوړ شوو دوو ګروپونو کې به له هر ګروپ څخه دوه لوبډلې سیم فاینل میچونو ته وځي. لومړی سیم فاینل میچ به د مارچ په 4 او دوهم به په 5 وي، او چې په دوی کې کومې دوه لوبډلې بریالۍ شوې نو د هغو ترمنځ به بیا د مارچ په 9 فاینل لوبه وي.
158 India blown away in the final, and it's Pakistan who are through. Over the line, massive win. Great scenes.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز، د سهار لنه د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110 15580 15515 او 15880 کیلو هرتز، او د ماخام لشپګو تر اوو، د ماسخوتن لنه تر لسو، او د شپې لیو لسو تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوش کیلو هرتز اورید.